ترکمنان میگن که اگر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو په کښ کې د پام وړ کموالی خبر ورکوي. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این او ډی سي نن یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د 2022 کال د بندیز تر اعلان وروسته سږ میلادي کال د کوکنارو کښت 15 سلنه کم شوی، چې له امله افغان بزګرانو ته د کوکنارو د خرڅلاو له درکه څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو دې ادارې ویلي د افغانستان په ټولو برخو کې سږ کال یوازې په څه کم 5500 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي، په داسې حال کې چې تیر میلادي کال په 1,115,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. پر افغانستان د 2021 کال په دوبی کې طالبانو له واکمنېدو مخکې افغانستان د نړۍ په سطح د تریاکو عمده تولیدونکی وو. د راپور له مخې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز په نتیجه کې په کلیوالي سیمو کې سلګونو زره کروندګرو ته چې تر ډېره د کوکنارو پر عوایدو متکي وو ډېر تاوان رسېدلی. په 2022 میلادي کال کې د کوکنارو د کر د پیرل په لاره بزګر 1,308,000,000 عاید ترلاسه کړی و، حال دا چې سږ کال له خپلو حاصلاتو 110,000,000 ډالر ترلاسه کوي. د راپورونو له مخې په مخکې کلونو کې د طالبانو د عوایدو یوه سرچینه هم د مخدره موادو تولید او قاچاق. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې له 2013 څخه تر 2019 میلادي کال پورې طالبانو د مخدره موادو له درکه 400,000,000 ډالر عواید ترلاسه کړي وو. پاکستاني چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د 15,000 افغان کډوالو د ستنولو خبر ورکوي. د پاکستان د حکومت شمیرو له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي، چې 1,200,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر تر 1 دېرشمې دغو بې اسناد کډوالو ته مهلت ورکړی و چې له پوره کېدو سره افغانستان ته د دوی د په زور ستنولو پروسه هم ګړندۍ شوې. د پاکستان پر دغه اقدام ګڼو لویدیځو حکومتونو او بشری حقونو ډلو انتقادونه کړی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي تر اوسه له پاکستانه د اخراج شو افغان کډوالو شمیر 200,000 تنو ته رسیدلی دی. بلخوا د کډوالۍ سازمان، د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر یا استازو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سرپرست خلیل الرحمن حقانی سره د راستنیدونکو پر ستونزو خبرې وکړې. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې په دې کتنه کې راستنیدونکو ته د دایمي سرپناه پر جوړولو او د کاري فرصتونو په برابرولو خبرې وشوې. د طالبان حکومت یو پلاوی تهران ته رسیدو وروسته تیر مازدیګر د ایران او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړ. د ایران د ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې د سوداګرۍ، ترانزیت، انتقالاتو، ګمرک او چاپیریال په برخو کې د ګډو کاري ډلو ایجاد په دې غونډه کې د بحث عمده ټکی و. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو دغه پلاوی پرون شنبه تهران ته رسېدلی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزې ترنګ کې د کډوالو پر یو کمپ حمله کړې، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي. دا حمله داسې وخت کېږي چې اسرائیل ویلي تر هغو چې پر غزې د حماس ډلې واکمني ختمه شوې نه وي د دوی عملیات به دوام وکړي. دا ټینګار داسې مهال کېږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو اړو ملکیانو ته د مرستو رسېدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې ده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېده، په نړیواله سطح غوسه راپارولې او له واشنګټن نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه د اعتراضي لارونو کې لارو کوڅو ته راووتل. د روسي پاوز وای د اوکرين لخوا یو توغل شوی مزایل په الحاق شوی سیمه کریمیا کې د کښتیو جوړولو په یوه ساحه کې د روسیې یوه کښتۍ زیانمنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ناوخته ویلي چې د اوکرين ځواکونو په کرچ کې د زالف په نوم د کښتیو جوړولو پر ساحه 15 کروز توغندي ویشتلې. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دوی د هوایي مدافع دستګاو 14 مزایل نسکور کړي، نورې پر دې ساحه لګېدلې او یوه کښتۍ ته زیان اړولی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د په زوره ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي هغه افغان کډوال به له دې هېواده ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی بیا وایي د قانون د تنفیذ ټولو ادارو ته ویل شوي چې هغه 1.5 افغان کډوال ونه نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي.
دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فلحال په پاکستان کې وي.
یو شمیر افغان کډوال بیا چې له پاکستانه د تورخم دروازې لارې افغانستان ته ستنول شوي د پاکستاني چارواکو له بد چلند شکایت کوي.
راغلو کارخانونه او یم داس کې مینه ده د دې باره د پاکستان عسکر پولیس ساتي روان یو والي او بس در په ځای کړو.
په نړیوالو مسایلو کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د دوام او منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له حاله مخبرو. دغه راز به دا هم واوري چې د کندهار په خوندو کې زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي شکایت کوي.
په کتار کې مینه مثال خبر یو کتاب لري موږ ټول پراټول دغه سره یو کتاب یي دغه چې موږ کورنۍ کار نه سره کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي هغه افغان کډوال به له دې هېواده ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. دا خبر په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري نن خبر کړی دی. ادارې له پاکستاني چارواکو دا هم غوښتي چې د دې سند لرونکو افغان کډوالو له زورولو د لاس واخلي. نور په دې رپورټ کې
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو پاړه د پاکستانی حکومت د عملیاتو په پنځم اورس په دې هیواد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری اعلان کړی چې د سبت یا پی او آر او د افغانستان د طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکي د اوسنی بیرته ستنیدنې له پلان معاف دي. په پاکستان کې د یونیسیا دفتر دا خبر نن په خپل رسمي فیسبوک باندې خپور کړي او تر څنګ یې له پاکستانی چارواکو وغوښتي چې د نوي سند لرونکو ته ډاډ ورکړي چې دوی د زورونې سره مخ نه دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري داسې مهال دا خبر ورکوي چې په تورو پنځو ورځو کې او له هغې وړاندې د هغو افغان کډوالو د نیولو زنداني کولو او له پاکستانه د اخراج راپورونه خپاره شوي چې دا ډول سندونه یې درلودل. هاخوا د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان مخکینیو بیلابیلو چارواکو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو جبري اخراج ته غبرګونونه ښودلي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر شپه د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خپل وینا کې د جبري اخراج موضوع ته په اشاره وویل افغانستان نور د نړۍ د پام مرکز نه دی او هغه هیوادونه چې په خوایي له طالبانو ملاتړ کوي نور د افغانانو لپاره د اساسي چاري او د دوی د ستونزو د حل په فکر کې نه دي.
له طالبانو سره د هیوادونو مخکینی روابط د همغه شرایطو او خاصو معاملو لپاره وو چې هغه مرحله نور پایته رسیدلې ده.
د جمهوری نظام پر مهال د سولې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانډ لیکلي د افغان کډوالو ډلې اخراج د زرګونو افغانانو د بیکوري او سراسیمه کېدو لامل شوی دی. خغلی عبدالله اندېښنه ښودلې چې د کډوالو ډلې او اجباري وستل هغوی د سرپناه او روغتیایي خدماتو له نشتون سره مخ کوي او دا چې په افغانستان کې د ژمي فصل پیلیدونکی دی نو په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم په خپل اکسپانډ د افغان کډوالو دا ډول اخراج غیر قانوني او د بشري حقونو سرغړونه بلل یو زیاتوي. ډېر شمېر افغان کډوال د غیر انساني چلند سره مخ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپل اکسپانډ لیکلي له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او ډلیز اخراج به د لویو ابعادو د بشري ناورین لامل شي. هغه له طالبانو هم غوښتي چې له دې بشري ناورین سره د مبارزې لپاره سمدستي امنیتي سیاسي اقتصادي او بشري ګامونه پورته کړي. خو له دې ټولو سره سره لا هم له پاکستانه د افغان کډوالو ستنیدنه روانه ده او د طالبانو حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر شمیري ښیي چې تر اوسه نږدې 1,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تر خوایې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي د لړم په 14 یوازې د سپین بولدک له لارې له 6,000 زیات کډوال افغانستان ته راغلي. د وزارت له ایران هم په همدې نیټه له 3,000 زیاتو افغان کډوالو د سنیدو خبر ورکړی دی.
و امر دل په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي هغه افغان کډوال به له دې هېواده ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. دغه راز د خیبر پښتونخوا اهاله د داخله چارو محکمې اړوندو ادارو ته هدایت ورکړی چې هغه 1.5 سوه افغان کډوال دی ننیسي چې امریکا ته د تلو لپاره د ویزو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د کورنیو چارو محکمې دا اقدام په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په سپارښتنه کړی دی. بلخوا یو شمېر ملت پاله ګوندونو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه موقت حکومت دی او د دا ډول لویو پریکړو صلاحیت نه لري. نور بریا زده راډیو د مشال څانګې د خبریال غلام غوث په دې راپور کې په ګډه واورو.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د نارجسترډ افغان کډوالو د ستنولو د کنټرول روم ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د امریکای چې کوم په اسلام آباد کې سفارت خانه ده هغه منیسټری آف انټیریئر ته یو دغه لیګل لیټر او پای کې دا ذکر کړی دی چې 1.5 لک داسې کسان دي د افغانستان چې هغه امریکای ته د ویزې لپاره اپلای کړی ده. چونکې دا هغه ویزه دغه په پروسس کې دي نو پاګه بلګه ټیم لګی کنه نو دوی پاکستان گورنمنٹ ته دا درخواست کړې چې دا خلک کم دي کم دي نو دا په لاله تاسو ملک نه به دخل کوي ما نو تر څو پوری چې دلته د دوی دغه حتمی دغه نشوي فیصله نشوي نو په دې ځین کې منیسټری اف انټیریئر زموږ ټول صوبو ته یو لیټر لیکل او دغه پر اسپان کې محکمه داخله خیبر پختونخوا زموږ چې څومره د قانون نافذ کولو ادارې دي او پولیس ته باقاعده یو خط لیکل لري او هغه لیستونه چې کوم ایم بی سی د پختونخوا حکومت سره شیر کړی دي نو دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فلحال په پاکستان کې وي.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ټولو صوبو اړوند امنیتي ادارو او انتظامی چارواکو ته د دغه 1.5 لک کسانو نومونه هم استول شوی دي. بلې خواته په پاکستان کې ملتپالو ګوندونو مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو په زور د وستلو غندنه کړې ده او د بلوچستان، سند او اسلام آباد په شمول په ځینو نورو سیمو کې د افغان کډوالو د زورولو په ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال صوبایي مشر میرکلام وزیر د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا د نگران حکومت کار نه دی چې د داسې مهمو معاملاتو په اړه فیصلې وکړي او بل دا چې د لکونو افغان کډوالو د وستلو لپاره حکومت یو منظم پلان هم نه دی جوړ کړی.
د دوی مینډیټ نه دی، د دوی دا کار نه دی چې دوی دا فیصله وکړي. دا به یو منتخب حکومت کوي چې دی ولس ووټ ورسره وي چې په کم انداز باندې دوی دته الټیمیټم ورکو، مطلب کم هم دوی ته میاد ورکاغه ډیر لاند وو ځکه چې دلته خلکو ډیر وخت تیر کړی دی، کاروبارونه یې دي ډیر په مختلف اندازونو باندې شکیل دي خلک، نو دوی نه دومره زر دلته څوک اخلي. بل په کې دا دی چې د کم د غیر رجسٹر په نوم باندې دوی دا رجسٹر خلک کډوال چې کم دي هغه تنګوي، د کم پیوار کډونه چې دی ورسره هغه نه کډونه شلاوه او په شپې او په نیمو شپو باندې چاپه په وایا یوزی بل ځای رانه سا او جیلونو ته کوا او کچا بادیان دوی ړنګ کړي، نو دا خلک اوس دلته په دې یخنی کې ماشومان دي، بوډاګان دي، زنانا دي، بیا الته چې ځي الته خوم نه د خلکو کورونه او هیڅ انتظام نشته.
د ملتپالو ګوندونو ترڅنګ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د افغان کډوالو د واپس لیږلو د نگران حکومت په پالیسۍ نیوکې کړې دي، خو تر دې دمه د وفاقي نگران حکومت په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د نارجسترډ افغان کډوالو د واپسۍ په پالیسۍ عمل روان دی. د کډوالو د ادارې UNHCR د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14 لک رجسترډ افغان کډوال ډیر دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسترډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره رجسترډ نه دي.
یو شمیر افغان کډوال چې له پاکستان د تورخم دروازې لارې افغانستان ته استنول شوی په لوړګه کې د ازادي رادیو خبریال ته د پاکستاني چارواکو له بد سلوک شکایت کړی دی. څو تنو غږونه به په ګډه واورو.
خاوري ميرزا جان راغلو کارخانو نه او يم د اس کې مې نه ده ده بالا او کارخانو کې مخړه او دوستو موټر را پسې دی او را بار ما کا پسلو زل مې روي د پاکستان اسکر پولیس چاپی را باندې واله او بس د پدری کړو نور وای سر ما نوستا خورورا سیاسري ګورې نه دا سیاسري دا وانان کړه ټول دا رزق والا ورکې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم راندې کله مم راندې ورسم ګډ ور پرته دی نور دا لا کار نه نه مونږ داغه وختونه لرم چې موږ سره کومک وکا موږ لا کور راکا که کور نه راکې چې خپل زړیز کور سره جوړ کاني بس داغه وختونه تنه لرو
دیمان دې محمد اسحاق لګوز لاور نه راول وځو موږ افغانستان ته ال دې تنګ ول ته بنول کول لاور کې لکه پرې خودو وینم موږ ایډی کارت کار کا دار خرګه دا مسئله به ویل تا چا سي کرایه باندې کور ورګو غن لګه موږ تیرا کړو کور کرایه باندې او ته به ورته لګه دا باندې شړې ل کور نه بس موږ اطلاع راکې بولسان ورته ویلو چې دوه موږ به شړو موږ وینم پرې خودو یو جیدم او ول تر موږ خپل ځما کړ کور هم خیر نه
چنگینا بورڈ نا سربا روڈ نا نم میں دے زارت گول بر افغانستان تروانی سہولت لارا کے دکان میں برابر روزگاری دن بے روزگاری دو گردو با نو دل آ رہے ہو مشکلات اٹا کے بس دے کنٹینر والا سم پنجکم یا لگ باندھے نیو لے دے آؤ بس ان شاء اللہ بر روانی دے خیر
له پاکستان افغانستان ته د نیو یوستنول شو یو شمیر افغان کډوالو څرګندونې مو واوریدې چې د پاکستانی چارواکو له بد سلوک شکایت کوي. له د ازادي راډیو لوي خبرتیا ورسته به واوري چې د تورخم د پولې دی خو د سویډن مرستندوی ټولنې نوې راستنیدونکو لپاره یو روغتیایي مرکز پرانستی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې سویډن مرستندوی ماسی په تورخم کې درستنیدونکو افغان کډوالو لپاره یو روغتیایي مرکز پرانستی دی. د ماسی مسؤلان وایي په دې مرکز کې به څلور ساعته د ناروغانو درملنه کوي او همدارز هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم د دغو کډوالو لاسنیوی وکړي. په عین حال کې دوی وایي درستنیدونکو شمیر او ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو په کار ده چې نور نړیوال مرستندویان هم له دغو افغانانو سره مرستې زیاتې کړي.
د سویډن مؤسسي یو تن مسؤل ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته ویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوالو لپاره 13 ورځې یو مجهز روغتي مرکز پرانست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنۍ او ایمرجنسي خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نه مخکې وروسته ولادت او ولادت خانه، واکسین او په زمن کې د تغذیې په برخه کې ډېر مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د سوې تغذیې حالت د دې لپاره خلک روحن صدمه لیدل دي. نو ټولنیزو او رواني مشورو لپاره
خاغلی سحاک راته ویل که څه هم چې حکومتي او نه حکومتي ادارو یو شمیر اسانتیا به چمتو کړی دي، خو په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو شمیر زیات دی او ورته چمتو شوي خدمات بسنه نه کوي.
په تورخم کې یو بحراني حالت کې دي چې هلته د اوبو مشکل، د صحت مشکل، همداسې د تشنابونو مشکل او د غذا مشکل ده. یو ډېر یو بد حالت هلته، ضرورت ډېر زیات ده او دغه حکومتونه چې دي بسنه نه کوي. ملکی، نظامی، غیر دولتی ادارے، خصوصی سیکٹور ډیر زیات کلینیکونه دي، مگر بیا هم ډیر زیات راستنیدونکي چې دي هم زیات دي او دوی ته بسنه نه کوي.
راستانه شبی کډوال او حکومتي مسولین له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د پاکستان په زیدی د هیواد په داخل کې راستنیدونکو افغانانو سره مرستې وکړي سو یې ستونزې حل شي او بیا کډی کولو ته اړ نشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
او اوس هم یو نړیواله موضوع پر غزه د اسرائیل ځمکني او هوایي بریدونه دوام لري. دغه بریدونو سره هم حاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په ناڅاپي سفر لویدیځې غاړې ته تللی او له د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي.
د کډوالو پر یو کمپ د اسرائیل په تازه حمله کې د اته ډیر شو کسانو د مړینې خبر داسې وخت ورکول کیږي چې له اسرائیل غوښتنه سوي چې په جګړه کې وقف راولي. د امریکا متحده ایالاتونو هم اړو ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنې کړې دي. د فلسطین د ولسمشر ویاند وایي چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر انتوني بلینکن سره په کتنې کې د فوري اوربان غوښتنه کړې چې غزې ته د بشری مرستو لیش ته زمینه برابر سي. بلینکن نن په ناڅاپي سفر اشغال شوی سیمې لویدیځ غاړې ته ورسید. هلته له محمود عباس سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه پرولې ده او له واشنگتن نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنې وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا نن یکشن به ویلي چې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې خورا زیات ملکیان وژل سوي دي. هغه د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل شوونځي روغتونونه بشري کارکونکي او خبریالان باید خوندي وي. خو اسرائیل وایي چې په خپلو حملو کې حماس ډله په نښه کړې چې له خلکو د بشری سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه دفاع وزیر نن یک شنبه هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې شایي پر غزه اټومي بم وکارول سي. تر دې مخکې د اسرائیل د میراث وزیر امیچای الیاهو ویلي و چې پر غزه د اټومي بم کارول هم له احتمالاتو دي. نتانیاهو په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د وزیر الیاهو بیانونه پر واقعیت بنا نه دي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه د نړیوال قانون له لوړو معیارونو سره سم خپل عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دیرش نورې لارې هم چې د خوړو اوبو او درملو په ګډون بشري مرستې پکې بار وي تیر ماښام غزې تړانګې ته ورسېدي. د دې ادارې په وینا د اکتوبر له 28مې د هغو لاریو شمیر چې له مصر څخه د رفح سرحد له لارې غزې ته تللي 451 ته ورسېد. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8مه نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې نظر 400 فلسطینیان وژل سوي او دا شمیر شایي د جګړو د دوام له کبله لا زیات سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. اسمت څرون ته بخښ شو.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له خصوصي سکتور څخه د طالبانو د غوښتنې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت له خصوصي سکتور غوښتي چې له هغو لسګونو زرو افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې پاکستان په یو وار له خپلې خاورې ایستلی دي. په دې راپور کې د پاکستان له لوري د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو په زور افغانستان ته د حقوقو د لیږلو د یادونې په ترڅ کې ویل شوی، سره له دې چې پاکستان وایي چې یوازې افغانان نه پدخه کوي بلکې ټول غیر قانوني کډوال که حق د هر هیواد وي دوی لخپلې خاوري باسي، خو عملاً د پاکستان د پریکړه افغان کډوال اخیستمنوي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې راپور کې چې میل رسپانې خبر کړی ویل شوی چې د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې له پاکستان څخه په یوه میاشت کې خپل هیواد ته شاوخوا 2.5 لک افغان کډوال بیرته ستانه شوي دي او لسګونه زره نور په لاره دي. په راپور کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لورې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لپاره د کور په کور تلاشیو یادونه شوې او د مرستندویو مؤسسو پر اساس ویل شوي چې افغان کډوال په خورا بد شرایطو کې دي. طالبانو ویلي چې په سرحدي سیمو کې د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره موقتي کمپونه جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سوداګرو غوښتي چې له راستنو شویو کډوالو سره تر خپل وسه مرسته وکړي، ځکه چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال په خپل ژوند کې تر ټولو له بد حالت سره مخامخ دي. د بریتانیا یو بل ورسپانې انډیپندنت بیا د یو افغان کمانډو په اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره همکاري کړې وه او طالبانو شکنجه کړې ده. د دغه کمانډو مستعار نوم رحمت الله شودل شوی او ویل شوي چې نوموړی د افغانستان د جمهوري حکومت له پرزیدو وروسته کور ته ستون شوی و. څو میاشتې په کور کې پټ و، خو یوه ورځ چې له کوره ووت طالبانو ونیوه، سترګې یې ور وتړلې او یوې غرنۍ سیمې ته یې بیوه. هلته دیارلس ورځې پرله پسې شکنجه شو. دی وایي بیخي باور راغلی و چې په وهلو یې وژني، خو یوې ډلې ورته وویل چې یو لیک ولیکم. په دې وخت کې یوه تن توپک ورته نیولی و چې ډز ورباندې وکړي، خو په دې منځ کې څو نورو د ده له وژلو سره مخالفت وکړ. ورسپانې د رحمت الله له قوله کښلي چې د غوره ګڼله چې وژل شوی وی، نه دا چې بیا بیا شکنجه کېده. نوموړی د 2022 په وروستیو کې خوشی شو او له یو کال راهیسې پټ دی.
په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمښت د کندهار زده کوونکو له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. زده کوونکي وایي هره ورځ ښوونځیو ته ځي، خو د کتابونو د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نشي ترلاسه کولی. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده، خو د تېرو شاوخوا دو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، نوي کتابونه هم نه دي چاپ شوي.
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسه کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي. دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي. په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده. که څه هم یو شمېر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري، خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نشته او د ډیرو یې کیفیت هم رښه نه دی.
مانم پر احمد دی، موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې یو مینیم صالح بل یو کتاب لري. موږ ټول پر چوز دغه سه یو کتاب یی دغه چې موږ کورنۍ کار نه سولې کای نو خګر یو کتاب لري. نو موږ مدیر تاسو دا ایله لرو چې موږ ته کتابونه راغلا کی خبر راک چې راځي سي. موږ به کتابونه ولرو چې کورنۍ کار موږ کورنۍ کتاب څه ډیر کار اخو کورنۍ کار زلې کوم مثال خبر نور خبر یو څه درسونه پښکی وایو. یو کتاب یو کتاب خو نه کیږي.
مانم محمد دی، زه داول سیمو شاګر یم. مور ته کتابونه نه درا کړی. مور معلم صاحب مور ته پر تخته درس لیکي. مور وای مور معلم صاحب مور ته پر کاغذ نه خط ولیکي. خپل پلان ورته ورکې سي کتابونه دراني.
زده کوونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدودو مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي. دوی وایي د کتابونو کمشه د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او که جدي او پر وخت پاملرنه ونسي سش کال به هم ور باندې بې کتابه تیر سي.
زمیروی د زرشی لیسې د یو لسمنې ټولګي زده کوونکي کتابو په نشتون کې مشته درسونه ډیر پاتې نو پمچانو کې مشته ستونزې او د کتابو ډیر مشکلات موږ لرو او شوونکي چې مشته پر تخته باندې درس تدریس نو د چي مسلسل داسې رواني ډیر درسونه مشته پاتې د کتابو د کمښت په خاطر.
مانا پسین کې سل وسل وس اوجش کا سيو اوجش کا سي په دا اوجش کا سي کې و کا سل نه لګ نو وس چې مرته دلته استاد سبق وای نو مر سر کتابونه نه چې مر بیا کور غورو نو کتابو ډېر ته دغه مشکل جوړ کړی چې مش کور کتاب نس کتل بیا ما څوک څوک خپل کتابونه پیدا کړی په بازار کې مرنه ولې.
په عین وخت کې شوونکي هم د تعلیمي کتابونو کمښت جدي ستونزه بولیاوي. ک کتاب نویز د کوونکي سم زده کړنه سکولای
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره مواجه دي. نو د شاګردان ډېر وخت کتاب نه لري، نو موږ کوشش کوو چې د پلان مطابق تدریس وکړو. نو دا شاګردان کتابونه نه لري، نو موږ هم دې خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو. موږ درس تختې کې ورکو، ډېری مشکلات په کښته سیمپو کې، یعنی د اول ابتدایي او منځنۍ کې دا مشکلات ډېری نسبت لوړ سیمپو ته. کښته سیمپو نه پنځم شپږم او اووم اتم دا سیمپونه کتابونه ډېر کم دي او شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي. او زموږ پلان مخ پر وده روان دي، په داسې حال کې چې زده کوونکي کتاب د نشتون سره مخامخ دي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده، خو د تیرو شاوخوا دوو کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه یې څه نه دي ویلي.